د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی. د خیبر پښتونخوا په شانګلا کې ځانور ګبرید د 15 چینایانو په ګډون شپږ تنه وژلي دي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوي دي. او د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایرانیو چارواکو سره د لیدو لپاره تهران ته سفر کوي. اوس بشپړ خبرونه. نن د خیبر پښتونخوا د شانګلی په بشام سیمه کې د چینایانو پر موټر په ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د بشام تانی اسیچو بخت ظاهر مشال رډیو ته ویل چې دا پیښه هغه مهال شوی چې ځانمرګي خپل لبارودو ډک موټر د چینایانو انجینرانو له موټر سره ټکر کړ. په وژل شوی کې یو چینایي ښځه هم شامل ده. د پولیسو په وینا دا انجینران له اسلام آباد څخه د داسو ډیم پر لور روانو. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغوی سره غمرازي کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره په خبر رسو بیان کول شوی چې شهباز شریف د چین سفیر ته باور ورکړی چې دوی به د دې پیښې چټکې پلټنې کوي او پکې ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د اړیکو څانګې ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا د کیچ ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو پر اډه د برید هڅه کوله، خو د دوی په وینا دغه برید یې ناکامه کړې او څلور وسلوال یې وژلي دي. د پوځ په وینا په ځوابي کاروایي کې یو امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. تر دې وړاندې د پاکستان بحري ځواک پر ټولنیزو رسنیو خپور کړی بیان ویلي چې برید 15 وسلوالو کړی وو او دا یې چې 15 واړیا وژلی دی. بل پلو د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ رسنیو ته په لیږلي بیان کې د دې پیښې ذمہواري منلې ده. مشال رادیو په تربت کې د بیګانی برید په ترڅ کې د مرګ ژوبلي په اړه د ادعاو په خپلواکه توګه پخلی نسی کولی. د بلوچستان اعلی وزیر وایي ک د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو په یو میاشت کې خپل حاضری باوري نکړه نو لدند به لری کړي. سرفراز بوکټي د مارچ پر 15مه یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د سوبې له سکولونو شاوخوا 2000 استادان غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه چې ډیر زر به 10000 نوي استادان هم په ارزي توګه برته کړي. د وزرالا په پرونی غونډه کې د غیر حاضر استادانو پر ضد د اقدام په اړه د سوبې د تعلیم ځانګړي سیکرټري سالی ناصر مشال راډیو ته وویل
د دې میټینګ فورن بعد ډیټا او مشترک را شروع شو چې کومو ډی سیز او ډی اوز شو کازو دا شروع کړی دي. موست پروبلی کوم ابسنټیز دي هغه بیا فورن ګرځي سی په دنو کریزو فارغ شي.
بلخوا په بلوچستان کې د استادانو اتحادیې مشر سید مجیب غرشین ویلي چې باید حکومت د تعلیم معیار ښه کولو او د استادانو د برتې کولو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلور نیول سویو خبریالانو لډلې د درو هغو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د مرکز پرون په یو بیان کې ویلي چې په کندوز کې د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمل کاکړ، د کلید رادیو خبریال عتیق الله رحیمی او یو آزاد خبریال عبیدالله احمدی د اتوار په ورځ هغه مهال نیولی و چې د یوې غونډې په اړه یې د راپور جوړولو لپاره د ښار والی هوټل ته ورغلی ول. بیان زیاتوي چې طالبانو همداراز د رائے فردا ټلویزیون خبریال اسلام الدین صاحب زاده احضار کړ او لا څلور واړو یا پلټنې پیل کړې. د خبریالانو مرکز وایي آزاد خبریال عبیدالله احمدی تر اوسه نه دی خوشی شوی. د ایران ځایی رسنۍ وایي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګري ګرځول شوې ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایراني چارواکو سره د لوړې کچې غونډې لپاره تهران ته لاړ سي. د ایران سرکاري خبری اجانس ایرنا ویلي ټاکل شوی چې په قطر کې اوسېدونکي اسماعیل هانیا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور چارواکو سره وویني. د سفر په داسې حال کې کېږي چې د مارچ پر 15مه د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د یو قرارداد لاري د اسرایلو او حماس ترمنځ د سمدستي اورباند اوشتنه وکړه. امریکا د قرارداد منځریدو په اړه په غونډه کې برخه وانخسته. د امریکا نه شاملېدو اسرایل خفه کړي او هغوی په نتیجه کې یې روانونی واشنگتن ته د لوړ پوړو چارواکو سفر هم په سمدستي توګه منسوخ کړی دی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیاس کې د خبرونې تر پای را سره واست. نو دا ریپورتونه به واوري. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې ځانمرګي برید د چینایانو په ګډون شپږ تنه وژلې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغوی سره یې غمرازی کړې ده. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي داسې بریدونه د پاکستان په اقتصادي مشکلاتو کې لا اضافه کولای سي.
دا قسم ته درته واقع چې کوم دي دا ډېر زیات د تشویش وړ دي او دا به ګرانه شي چې نور ملکونه چې دي هغه د پاکستان ته سرمایه راوړي.
د چمن پرلت مشران وایي ک پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو لکه بلا بیروزګار سوی او خلکو په تشدد لاس پوری کړ نو زموار به د پاکستان ریاست وي.
موږ نه مجبور کی چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورمنټ او زموږ د مابین سټیټ چیلنج دی او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته لاړ شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شنې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې د چینایانو پر یو موټر په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او د هغوی یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د پولیسو په وینا نن غرمه چینایي کارکوونکي له اسلام آباد په کوهستان کې داسو ډیم ته روان وو چې یو ځانمرګي له بارودو ډک موټر د هغوی له موټر سره وجنګاوه. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د ضلع شنګلی بشام غریزه سیمه کې په شارع قراقرم د چین انجینرانو په گاڑی ها وخت چاودنه شوې کله چې د بشام پر روډ کوهستان داسو ډیم طرف ته روانو. د بشام تانی پولیس مشر اس اچ او بخظاهر مشال لري تو ویل چې د لاهور ناله په مقام چاودنې ورسته گاڑی لاندې 100 فوټه جوړې کندې ته پریوتو چې په کې شپک تنان وجلې شوې. پولیس وایي چې د چاودنې وروسته امدادي کارونه شروع کړی شول. مړي نږدې هسپتال ته رسولی شوي. دغه سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی دی. 100 ساعته پورې د بشام شارع قراقرم بند کړی شوی. د چاودنې ذمواري تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه تاسو اوردل چې د شانګلی په بشام کې ځانمرګ برید شوی، 15 چینایان او یو داوی پاکستانی ډرایور وژل دي. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام زموږ له همکار اسرارالله مومن سره په خبرو کې ویل چې په داسو کې نننی برید هم پر داسې موقع سوی دی چې هم نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې چین غواړي د پاکستان چین اقتصادي راهداري دوهم پړاو پیل کړي.
نن شهباز شریف په اسلام آباد کې یو تقریب کې خطاب کول او په هغه کې هغه بیا د پاکستان د صنعت د پرمختګ لپاره سیپیک چکم پروژې دي دا ډېرې مهم غونډې دي. هغوی په دې کې خاص طور باندې ذکر وکړو چینیان د پاکستان د سیپیک فیز 2 کې ډېره دلچسپي اخلي او هغوی غواړي چې زر تر زره چکم نورې پروژې دي او د دې نه علاوه چکم د زن اختار پروژې دي هغوی باندې زر تر زره کار وکړي. تاسو ته په دې باره کې دا خیلم دی چې پاکستان په دې وخت د اقتصادي طور باندې مشکلات سره مخ دی. هغوی اوس بیا آئینه طرف ته رجوع کوي او په دې مینځ کې د چین له اړخه د اقتصاد په دغه کې همکاري د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده. که تاسو وګورئ نو په یو داسې وخت کې پاکستان کې هیچا هم سرمایه‌کاری نه کول، نو چین خپل خدمات پیش کړو او تقریبا $10 بلین پروژې چې په پاکستان کې چار کړې، چې کومې تر اوسه پورې $1.5 بلین پروژې چې کومې دي هغه تقریبا مکمل شوې دي. اوس چې بیا د شهبا شریف د بیا حکومت راغلی دی او دوی ډېر زیات دلچسپي اخلي چې سی پیک بیا ریوایو شي، او په داسې وخت کې د چینی تنصیبات باندې حمله کېدل دا یو ښکاره مثال دی چې دا ترازر تنظیمونه چې دي دوی دا نه غواړي چې سی پیک په دې ریجن کې بیا چې کوم دی هغه
نظر څنګه چې تاسو ویلي چې ځینې وسله والې ډلې نه غواړي چې په پاکستان کې دغه سی پیک پروژه هغه مخې ته لاړ شي، نو تېر وختونو کې هم زیاتره بریدونو دا قسمه هغې زمواري هم بلوڅ آزادۍ غوښتونکو وسله والو ډلو منلې ده، نو څه ګوري چې دغه بریدونه آیا دغه پروژې ته تاوان رسولی شي که څنګه؟
چین چې کوم دی هغه د ترازرۍ چې کوم حملې دا ډېرې حساس ګڼي، نو د دې قسم ته بریدونو سره د دې هغه پروګرس چې کوم دی، د دې هغه سپیچ چې کوم دی، په هغې کې ډېر زیات کمی راځي، او کوم اقتصادي چې کوم پروژې وي د هغې چې په سپیچ کې کمی راشي نو هغې له هم دواړو ملکونو ته ډېر زیان رسېږي. ولې چې په موږ ګورو چین چې کله هغه پروژې شروع کړې وې نو په هغه ټیم کې د روپۍ او د ډالر چې کوم تناسب و هغه کم و، اوس چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا شوی دی. یو پروژې کومه چې په دو کلونو کې مکمل کیږي او هغه چې په 2 کلونو ته رسیږي نو د هغې بیا خپل چې کوم دی اکنامک سرمایز وي هغه مخې ته راځي. پخپله
پاکستان کې دا وخت حالات دي، سیاسي بے ثباتی هم دا هغه لا سر ته نه رسېدلی، بلخوا بیا په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې دغه بریدونه ډېر سیوا شوي، نو په داسې حالت کې په پاکستان کې سرمایه کاری کول دا څومره ګران دي؟
نو دا حکومت چې راغلی دی نو د هغې نه پس په دې انتلیجنسي کې ډېر اضافه شوي دي. موږ ګورو یو واقعیا په گوادر کې کیږي او د هغې نه پس هلته په حالي وزیرستان کې واقعات کیږي، بیا پرون په تربت کې واقع کیږي، او بیا نن په چینیانو باندې ډایرکټ حمله کیږي. نو دا چې سمته پی در پی واقع چې کوم دي دا ډېر زیات د تشویش وړ دي، او دا به ډېر ګران شي چې ملکونه نور ملکونه چې دي هغه دلته پاکستان ته سرمایه راوړي. زه به لږ دې نه یو اډوانس سټیج کې لاړ شم که موږ ګورو نو دا واقعات نه صرف پاکستان کې بلکې موږ کتو په افغانستان کې واقع وشو، بیا په ماسکو کې کیږي. نو ډېر موږ دا سبق اخستول شو چې دا قسم ته واقعات چې دي د ټول دا خطه چې کومه ده هغه په خپل په لپټ کې اخستې ده.
د دې مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت چې کوم ګامونه دي هغه ته څنګه ګوري؟
ګوري سر که موږ ګورو د پاکستان حکومت د نن نه بلکې د ډېر وختونو نه د دې ترهګر ډلو خلاف اپریشن شروع کړی دي. کا خو هغه سی سی ټی وی، خو هغه بی ایل ای وی، خو هغه بی آر ای وی، یا نور داسې ګوندونه یا داعش، خو تر اوسه پورې که موږ ګورو نو پاکستان یو حده پورې کامیاب شي چې هغه حملو کې هغه تیزوال چې دی کمی راشي. خو مکمل توګه باندې پاکستان که موږ ګورو نو تېر د 100 کلونو راهسې په ترګرۍ خلاف جنګ کې لګیا دی چې په هغې کې د دوی تقریبا 1 لک پورې کسان، فوجیان، سیکورټی فورسز، پولیس دا اهلکاران وجړې شوي دي. خو پاکستان د دې ترګرو حملو یا د مخنیوي
پاکستان د سمندري ځواک پر اډه وسلوال برید کړی دی، خو پوځ ویلي دی چې د ټولو بریدګرو په وژلو یې هغه برید ناکامه کړی دی. د پوځ د اړیکو ادارې نن په یو بیان کې ادعا کړې ده چې په ځوابي عملیاتو کې 4 وسلوال وژلي دي، او بلخوا د وسلوالو په برید کې یو امتی سرتیری هم وژل سوی دی. په دې اړه نور حال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري ویل شوي دي چې د کوټ څخه 250 کیلومتره لرې و سویلي لور ته د بلوچستان د ضلع کیچ په تربت ښار کې د وسلوالو برید د ناکامۍ سره مخ کړی دی. د مارچ په 16 نیټه د ISPR له لوري په خور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو په تربت کې د بری یا سمندري فوج پر هوایي میدان تیر شپه برید کړی و، کوم چې د ISPR په خبره د د ناکامۍ سره مخ کړی او په پیښه کې څلور وسلوال وژلي دي. او دغه ډول د وسلوالو سره په نښته کې یو امنیتي سرتیری نومان فرید مړ دی، څوک چې د پنجاب صوبې د مظفرګڑھ اوسېدونکی وو. په دې اړه د مکران ډیویژن کمشنر سعید عمرانی و مشال ډډو ته وویل چې په تربت کې ویرپور ته نږدې چې کوم برید تېره شپه سوی وو، هلته اوس د وسلوالو په ضد عملیات و سر ته رسېدلي دي. خو د نوموړي په خبره چې د وسلوالو څخه یې په لویه کچه درنه او نور چاودېدونکي مواد ترلاسه کړي دي. بل پلو ته بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای مجید برګیټ د کیچ د برای شپې د برید ذمواري قبله کړې ده. په ټولنیزه رسنۍ په خپور سوي یو بیان کې یادی وسلوالې ډلې لخوا ویل سوي دي چې د مجید برګیټ وسلوال د تربت و نیول ایربیس یا هوایي میدان ته داخل سوي دي. د شپې ناوخته په بیان کې زیاته سوي وه چې د فوج په ضد په کامیابۍ سره دوی عملیات روان کړي دي او دوی د تربت د عملې ذمواري قبلوي. هلته د تربت څخه د راغلو اطلاعاتو له مخې د ایرپورټ شاوخوا برخو کې تر شپې ناوخته پورې د ډزو او چاودنو اوازونه اورېدل کېدل، کوم چې سهار مال بند سو. په دې ترڅ کې د پاکستان د بری فوج لخوا په ټولنیزې رسنۍ په خپور سوي یو بل بیان کې ویل سوي دي چې د تربت د هوایي میدان سره جوخت پر نیول ایربیس د وسلوالو برید د ناکامۍ سره مخ کړی دی. د تربت په دې پیښه د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بگٹی خواشنی ښکاره کړې او دا د ترګي ښکاره پیښه ګڼلې ده. په جلا جلا بیانو کې د جګپړو چارواکو زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو پر وخت عملیات کړي او د ترګري هڅه ناکامه کړې ده. د دې حکومتي وکتارانو په خبره چې تر څو د یواز څخه ترګري مخلنی وي ختم کړي، تر هغه وخت پورې به دوی په قرار
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بنو ترګری ضد پولیسو پرون د ملي جمهوري غورځنګ یو غړی رحیم داوړ نیولی دی. پر نوموړي تور دی چې د فروری پر لسمه یا په میرانشاه کې پرانتی ځواکونو او پولیسو ډزې کړې دي، خو ان ډی ایم دا تور ردوي او وایي پر ځای د دې چې حکومت پر یاد نیټه د امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی د څلورو ملګرو د وژنې او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو په پیښې پلټنې وکړي او اغېزمنو تا انصاف ورکړي، برعکس د دې ګوند پر ځپلو پسې راخستې ده. تفصیلیه د عمر وزیر په رپورت کې.
ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ایم په وینا ترهګری ضد پولیسو د مارچ په 15مه د ان ډی ایم غړی رحیم داوړ نیولې. د نوموړي وکیل افتخار دورانی او غورځنګ مشران وایي چې پېښور هایکورټ میرامشاه احتجاج په دوران د ډزو په کیس کې ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته د 18 اپریل پورې عرضي ضمانت ورکړې او د رحیم داوړ د گرفتارۍ وړاندې ضمانت درخواست عدالت پرون خارج کړ او پولیسو گرفتار کړ. چنان باید ترهګری ضد پولیسو ته په جوډیشل ریمانډ سپاري. محسن داوړ او ملګرو باندې پولیسو میرامشاه کې د فروری لسمې چاوڼې مخې ته د ډزو پیښې مقدمه جوړه کړې. ان ډی ایم وای چې د دوی مشر محسن داوړ او ملګرو یې د فروری په لسمه انتخاباتو نتیجو بدلولو ضد احتجاج کاوه چې امنیتي سرتیرو د چاوڼې مخې ته ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې د ان ډی ایم په وینا څلور کارکنان وژل شوي او د داوړ په ګډون څوارلس ژوبل ول، خو امنیتي ځواکونو لا هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. محسن داوړ او ان ډی ایم مشرانو لخوا د ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه ویل شوي چې پر ځای د دې چې ورته انصاف ورکړي، د دوی ملګري وژل شوي ژوبل شوي او د پیښې مقدمه هم پر دوی جوړه شوې. دوی ویلي چې قانون د هتیار په ډول استعمال روان دی. د ان ډی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د ولس د رایې د ژغورنې په هڅه کې ورباندې د چاوڼې مخې ته ګولې وورول شوې. نن جیلونو ته هم د دوی ملګري لیږي، خو دوی به آئینی او قانوني جنگ کړي.
دا زیتای دی، دا ظلم دی. په چار خدا و چچا ګولې ورول یوې د هغه خلاف اف آی آر شوی وای، خو نه کې مړ شوی خمیږي ملګری زخمیان شوی دی میش دی او هغه په پوسا اف آی آر خن نن په مشکټ کې جو اف آی آر خدای دشتګردي او د سیونټي جو خپل دی قانون د عدالت تلیارې خپل جنگ مختبیای او میش خو لګیای چې چا ګولې ورول یوې دی پاغه پوند خپل اف آی آر کټ کې او عدالت تلیارې د انصاف برته کوستل د
د ان ډی ایم لخوا د پیښې مقدمه د انتظامیه په ذمهوارو چارواکو دایرولو درخواست هم عدالت ته شوې، خو لا هم په هغه کیس کې پرمختګ نه دی شوی. که څه هم امنیتي ځواکونو لا هم د هغې پیښې په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو د لسمې فروری څو ورځې پس د میرامشاه پولیسو یو چارواکي سید جلال هلته د انډی ایم احتجاج کوونکو ته وینا کې بیا ویلي ول چې د لسمې فروری پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبله نه دی اوښتې، خو وروسته په عدالت کې پولیسو لخوا بیان کې بیا ویل شوي ول چې د لسمې فروری پیښې مقدمه د ګوند مشر محسن داوړ، ذیلي صدر اسد داوړ، رحیم داوړ او نورو باندې شوې. این ډی ایم غړو، پلویانو او د غلطه ځایي قبیلو د لسمې فروری ډزو زید د روژې میاشتې پیل پورې مظاهرو ته دوام ورکړی و. دوی ویلي چې د اختر پس به بیا خپلې مظاهرې جاري ساتي تر څو یې چې انصاف نه وي موندلی. این ډی ایم د قامي اسمبلی وه او صوبایي اسمبلی په 200 کو د سره انتخاباتو درخواست هم الیکشن کمیشن ته کړې. دوی دریز لري چې انتخاباتو کې هلته د رایې په مرکزونو وسلوال بریدونه شوي ول، د رایې پاڼې او بکسې سوځول شوې، غلا شوې، نتیجې بدلې شوې، منلو ته یې تیار نه دي. خو الیکشن کمیشن پاکستان کې په عمومي ډول انتخاباتو کې درغلیو په اړه خپل بیان کې ویلي ول چې انتخابات یې په صفا سوترا ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د جنوبي وزیرستان د انګور اډې لار د وو ورځو تر تړل کېدو وروسته پرون بیرته پرانستل شوه. د سیمې نظامي چارواکي مشال رډې ته د دې خبرې پخلی کړی دی. په انګور اډه کې له تیرو 15 میاشتو راهیسې ځایي خلکو احتجاجي پرلت وهلی دی او له حکومته غواړي چې د سیاحت، تعلیم او روزګار په برخو کې دي د دوی ستونزې حل کړي. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر وایي د پرلت له مشرانو سره یې خبرې روانې دي او زر دا چې د سیمې د مهم مسلو د هواري پاړه به یوې هوکړه ته ورسیږي. د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډه سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان او افغانستان چارواکیو له طرفه تړلې شوې د انګور اډه سرحدي دروازه نن د خلکې پیدل تګ روتګ د پوره خلوصا کړې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ انګور اډه سیمې یو مشر محب وزیر په دغه براکش مشال ریډیو ته ویایي
یو طرف ته د انګور اډې یوه کومي درنه شروع دو او بل طرف ته چې کومې ورځې نه دا د لمنې اټک شوی دی. د هغې نه بعد اووه ورځې وشوې چې بارډر بند و او نن درېیم په ورځ باندې ګیټ ها کولاو شو تاګ رو تاګ پې باندې کېږي. د دواړه طرف ته احمدزی وزیر کوم، کوبل خیل وزیر کوم پروته نیز د دواړې ریاستې نه، د دواړې حکومتې نه دا مو غوښتنه ده ځنې چې مقامي خلک ته تاسو تکلیف مه ورکوئ. دا کین په پیدل باندې خلک چې کی مردرې میرو
احتجاجی درنے یو مشر جنت میر ساکب ویائی چی دے تیرے پنزم یاشتے راہ سے دے سیمے اسے دن کیے پہ احتجاجی درناکشے پالاتی واہلی دی خو حکومتی چارواکی یہ غوشتنے مان لیتا تیور نہ دی
گنگور اڈے پپیلا بندے پنجم میاشت دویر زوش ویچ دا قومی زی خلق دخپل حقوق دے پر در لکشن آولی دو نمیش پا وشتنے کے تعلیم ورسرا ہیلت بجلی سڑک سسٹم ٹرمینل نا مقامی خلق تا پا کے مورات ورکاولا ورسرا نیٹورک بال کاولا او دلتا میش پا دا غال لوکل خلق بندے پاسپورٹ ویزا لگو کاول دا میش نو مانی ورسرا چکیم دی میش تا علاقہ ای خلق دا یغ دا پورا دا پان دے دے بانگی کی چانس ورکاول دا دے میر غشتنے دی حکومت دے میر متربی کی میدی دا نمانی.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر سره د انګور اډه تړلې شوې دروازې او د انګور اډه احتجاجي درنې غوښتنې په باراکښې تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
دا بس داسې وه مخکې ورځو کښې چې هغه انسیډنټ شو که نه پاکستان ایر سټرایک شو کړه نو د هغې په نتیجه کښې دا ګیټ بند شو نو نن یې کولاو کړو دا پیډسټرین دغه دپاره پیدل دپاره چې دی نو کولاو شو مذاکرات کامیاب شو او لاره کولاو شو.
دا کومه احتجاجي درنې والے چې دي نو دوی پسې مونږ مشران ایلډرز لګولي دي چې جرګه وکړي او دا مسله حل کړي او دا دغه لار کولاو شي نو انشاءالله هوپفلی چې کولاو به شي او مشران پکې لګیا دي خبرې مبرې پکې دي مذاکرات روان دي.
یو دا دوی چه دی انگور اډا سیمه او سیدین کی دی تیر کول نومبر دولاسمه راسه په احتجاجی درناکشه پلاتی واحلی دی دی دغی احتجاجی درنه مشرونه مشال ریڈیو تا ویلی دی چه تر سمرا پوره دی پاکستان حکومت چارواکیو دی دوی اتلس غشتنه منلی نوی ترغی وقت پوره و دی دوی احتجاج راون وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیر اسماعیل خان.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد تیر کال پیل سوی پرلت لا هم روان دی. د پرلت مشران وایي په روزه کې یې هم د خپلو لږ شمیر ملاتړو په مرسته پرلت ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا د پاکستان حکومت شرطونه د سیمې زرګونه خلک بېروزګاره کړي دي او ځینې یې حتی د ماښام ډوډۍ ځانته نسي پیدا کولی. د پرلت مشران زیاتوي چې د پاکستان ریاست دی د دوی مجبوري ته وګوري او د پاسپورټ او ویزی شرط ختم کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی پر ضد روان پرلت اوس شپږمې میاشتې ته اوښتی خو لا یې هم غوښتنې نه دي منل سوي. د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر او د پرلت مخکښ صادق خان اڅکزي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته وویل د پاکستان له واکمنو سره د هغو لکونو ماشومانو او میرمنو غم هم نسته چې پر دوه وخته ډوډۍ توان نه لري. دویل د زیاتی سوی گرانی او روزی د ضرورتونو لکبله د بیروزگار سو خلقو مشکلات لا زیات سوی دی. صادق خان اڅکزي زیاته کړه چې دوی د پرلتوالو د اسانۍ لپاره په روژه کې یوازې منتظمین پرېښي او نور خلقو ته په آرامه د روژې نیولو ویلی دی.
دلته بار بار پر موږ باندې ډز سوی دی، بار بار د درنې د خلکمولو پلانینګونه سوی دی، شیلینګ سوی دی، هغه سکورټي د لغړې احتیاط د درنې منتظمین خالدلې ناست دي. نور موږ و خلکو ته بالکل دا اجازت نه ورکو چې دی راسي. 15 ورځې بعد به بیا ته وګوره، شاید په دا روژه کې انسانان دومره تنګ سي چې دا هغه بیا حد نه کیږي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې غربت ځپلي او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بېروزګاره ناست خلک نور بې زغمه سوي دي. د ده په وینا وړاندې هم څرګنده کړې او اوس بیا وایي چې که خلکو په تشدد لاس پورې کړ نو د ده په وینا ذمهوار به د پاکستان ریاست وي.
موږ خالي امن ساتلی دی، دا مې ګناه ده. که بیا موږ په بدامنی کې لاس ووایي، که بیا موږ وداس شانت لاس واچاوي چې هغه به زموږ هم د خپل ځانو تاواني د حکومت به هم تاواني. موږ نه مجبوره کوي چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورمنټ او زموږ تر مابین سټیټ چیلنج سي او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړه سي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورټ او ویزی شرط لګولی دی. حکومت دریز لري چې پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي. د دوی په وینا بل یې دا ګام د خپل ملک د امنیت ټینګولو او د قاچاق مخنیوي لپاره اخیستی دی. خو د چمن پرلتوال وایي د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی ته پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو له کبله په چمن کې هغه په زرګونه خلک بیروزګاره سوي دي چې په ورځ بیا پر دې پوله سامانونه وړل راوړل. نور محمد له دوی څخه یو دی. دوی وایي په کور کې شپاړس تنه لري او دوی ورته له تیرو شپږ میاشتو راهیسې د بیروزګارۍ له کبله پر کور ناست دی.
تیر کال خو د غونه آمدن چې موږ سره کول د غونه اختلاف سره سیادي سره ارزانۍ ولې اوس هرڅ کال خو بیادای دي سس خوا یو ګرانۍ دي شاهي په دوه دي دلته خواري نشته پر مې بارډر بند دي.
د پاکستان لخوا د چمن پر پوله د پاسپورټ او ویزی شرط لازمي کېدو نه یوازې په چمن او شاوخوا سیمو کې په زرګونه خلک بیروزګاره کړي دي، بلکې له افغانستان سره تړلې کاروبار یې هم خورا متاثره کړي دي. په کوټه کې یو دکاندار وایي
د تیرو شپږ میاشتو راهیسې کم پاک افغان بارډر بند دی، نو حتی زموږ د کوټ کاروبار هم سره ختم شوی دی. داسې اوبه لکه موږ سم بیروزګاره وي کاروبار یې د مخه سې په هفته کې به 15 لکه سودا کېدله، اوس به زه دا درته وایم 30,000 روپۍ هم نه پر کېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د خبرونې نیمایي ته راغلیو. د مهمو خبرونو لنډیز هم پام راړو. نن د خبر پښتونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې د چنایانو پر موټر په ځانمرګ برید کې 15 چنایان او یو پاکستانی ډرایور وژل شوی دی. د بشام تانی اس ایچ او بخت ظاهر مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال شوې چې ځانمرګي خپل له بارودو ډک موټر د چنایانو له موټر سره ټکر کړی دی. په وژل شوو کې یوه چنای ښځه هم شامل ده چې د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په تربت کې یو پوځي او څلور وسلوال وژل شوی دی. د پوځ د اما اړیکو څنګه ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا د کې ضلع په تربت سیمه کې وسلوالو د سمندري ځواکونو پر اډه د برید هڅه کوله، خو دوی دغه برید ناکامه کړی او څلور وسلوالې وژلې دي. بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د دې پیښې ذمواري منلې ده. د بلوچستان اعلی وزیر وایي که د سرکاري سکولونو غیر حاضر استادانو په یو میاشت کې خپل حاضري باوري نکړه نو له دندو به لرې کړي. سرفراز بکټي د مارچ پر 15مه یوې غونډې ته وویل چې د صوبې له سکولونو شاوخوا 2000 استادان غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه چې ډېر زر به 10000 نوي استادان هم په حاضري عارضي توګه برتي کوي. بلخوا د بلوچستان د استادانو اتحادیې مشر سید مجیب غرشین ویلي چې باید حکومت د تعلیم معیار ښه کولو او د استادانو د برتۍ کول پاړه خپل ژمنې پوره کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلور نیول سویو خبریالانو له ډلې څخه د دروغه د خوش کېدو غوښتنه کړې ده. دی مرکز پرون په بیان کې ویلي دي چې په کندوز کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالان هغه محل نیول سوي چې دوی د شاروالۍ هوټل ته ورغلي وو. د ایران ځای رسنۍ وایي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګرې ګرځول شوی ډلې حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا له ایرانی چارواکو سره د لوړې کچې غونډې لپاره تهران ته ولاړ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځو د پاتې رپورټونو پر لور. د ملګر ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو او ماس ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. امنیت شورا دا غوښتنه پرون په منظور کړي یو قرارداد کې وکړه. دې قرارداد ته امریکا رایه ور نه کړه، خو د شورا نورو ټولو غړو 14 غړو یې په حق کې رایه ورکړه. امریکا په دې اړه د امنیت شورا مخکنی طرحې ویټو کړې. پی احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو، د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندې غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په ترانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي، او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید و شرطه خوشي کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یرغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. د پریکړه لیک ته چې طرحې الجزایر، د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه، د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې. متحدو ایالتونو چې د اوربند لپاره پخواني پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو، د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان ښودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتانیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرایلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فان دیر لین تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترانګې ته د بشري مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتیرش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي. او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په ترانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډېره برخه د اسرایلو د تیرو څو میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د شماریت ادارې د مارچ د لومړۍ اونۍ په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د ګرانۍ شرح د تیر کال د هغې په پرتله 3.3% زیاته شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د روژې په میاشت کې له غریبو کورنیو سره مالی مرستې کوي، خو د مردان پر شمسی سړک د کار موندلو په تمه ناست مزدوران وایي چې بیروزګاري او ګرانۍ ژوند ډیر ګران کړی دی. د عظمت علی شاه رپورٹ اور
دا مشال ریڈیو اوریدونکو عظمت علی شاہ یم. دا پاکستان د شماریات ادارې بیرو سټیټیسټک د روان کال مارچ د میاشتې په خپل راپور کې ویلي چې د تیر کال په نسبت سخ کال گرانی 3.3% سیوا شوې ده، د کومې له وجې چې د عام اولس ژوند اغیزمن شوې ده. دا محل د مردان شمسی روډ باندې موجود یم چېرته چې د مزدورانو دیاړیمار لپاره یو ځای جوړ کړی شوی دی. هلته کې بعد دغه دیاړیمارو سره خبرې کوو. چې
کاکا ولا سره خپل نوم راته والې.
زما نوم منیر
دی. ډېره دا خو غرمه ده، اوس پورې دا دیاړی نشته.
یاره دي دا خو لکه سوی مروجه نه چې کوجه کې موږ ته دیاړی نه ملوي. راشو دلته او تش دو کنه.
څو بچیم دي؟
زما شپږ لونه دي او یو زوی دی. او دا کمایا روزاریا بغیر د مزدوری نه بل پدې
چې مزدوری نیم بیا کور څنګه چلوي؟
نو بس پټو ته ساګ ماکس نور ذریعہ نشته. بس
دلته یو بل مشر هم سره موجود دی، هغه سره خبر کو. تاسو هم مدي جی
زمان در زمان دم دی
تاسو کار کوي؟ تاسو
بتا دیڑی مزدوری کو جی
څومره خاندان لره؟ تاسو
زرا زمانګه ما سپیشک بچی دی او بدا کوم مزدوری کوم لکه بل سر زار نه نشته.
یو دیاری صرف په روزو کې نشته دی کنه؟ نور قلم
نه نور ما نه خراب دی گرانی ده، بس پکې نه کیږي او نه زمان په دې دیاله کار کیږي.
دیاری سو نه اخلي
دیاری لکه 100 روپے دیاری ده، 100 رته نه 100 روپے دیاری ده، باقي کار هم نه کیږي. وړه ګران دی، چه ګران ده، غوړی ګران دی.
صوبائی حکومت خو اعلان کړو چې هر مونږ به غریبانان لس لس روپے میاش
مونږ ته نه دی ملاو شي او چې هغه زه ته لاش هغه به نزیل پیسې ورکړل اول خو زمنګ شته دی نه هلتا د سیل دی دسی
د ځوانانو سره موجود دی. هغه سره هم خبرې کوو.
زما عمران
سبق دی ویلی
او جی له سم پاس کړی
ناګې نه بس دی سبق کولې نه وی
نو بس کمزوري وې دا ای پی سونه دا مونږ نه جوړه کولې
بل څه کار وغیرہ دی
نو جی بس کمزوري ولا کا والد صاحب هم دی اړې کولا نو ما چا ته هم قتل نو نم دی یاد کړو نو چې شلو په موږ هم راوړو چې کار سیستم روان دی نه دا اوس چې کوم حالات دي لکه دیاړي نشته دی نه روزه کې شته نه په کوجه کې شته دی او چې دیاړي میلاو موږ نو زره تاسو روپیه پاره سکیږي نو سړي زره خپل پی سي روزګار پی روان دي نو موږ صدقه نشته دی
دا بلوز دی تحصیل یوټیلیټی سٹور ته بینک روډ باندې یوټیلیټی سٹور ته تلېما او ما سره شپږنیم سو روپیه په شپږنیم سو روپیه پروڑا کیږي آغا سرکاری او آغا شپگنیم سو روپے ما ورکے آغا نو آغا با
یو 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 شیز نو ورکی
یو یو شیز نو ورکی آغا با دے حد تا خبر جوڑا شیئے لیکن منگ دا چوک دا مزدوران چیدی تاگے پیسے نشی ادا کولی لیکن 1500 روپے 10 کلو رو دا گا
دانے چی لیکن یو شیز منگ دا نے ملاوی گی چی پیسے تو خون دیو دا جمع گی او هغه دې ورکې نو هغه سیس بتا ته ملاو شي
دلته وسونه مزدوران دي دلته په دې دلته ستاسو دې ځای
کې یا دې ځای کې خو به دا غد وسو مزدوران وي
دا ټول کار لته دي کنه دې کم خلک
ښکاري نو نو یو ځای کې نو چې په دې کې
نو تاسو ته وایم نو دلته اوس تعلیم وو ها زما خو لکه بساره درګه مانګه منی خیره دا شنکر د دې خو شاله کو کسان راغلي لسه پور نه استي او بیا دې کو
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د هوا د ککړتیا په اړه د یو نړیوالې ادارې په کلنی رپورت کې پاکستان پر دویم نمبر شو دل سوې دي. د چارپوهان دا د اندیشنې وړ خبر بولی او وایي چې د هواد د پاکولو لپاره پر حکومتي او هم ولسی کچا اقدامات ونسول نو د پاکستان وګړي به په راتلونکي کې له لا ډیرو صحي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ سي. په پېښور کې د چاپیریال ساتنې لپاره د یوې حکومتي ادارې چارواکي وایي د پاکستان مرکزی او هم د خیبر پښتونخوا حکومت د هوا د ککړتیا مسلې د حل لپاره وار لمخه ځینی ګامونه پورته کړي دي. د موضوع تفصیل د شبیر جان په رپورت کې.
د هوا د ککړتیا او صفایي کچا معلومولو نړیوالې ادارې آی کیو ایر خپل د 2023 کال رپورت جاری کړی چې له مخې بنگلا دیش، پاکستان او هند د نړۍ درې تر ټولو ککړ هیوادونه دي. پاکستان د نړۍ په کچا د ککړتیا په برخه کې دوهم مقام خپل کړی او دلته د هوا ککړتیا کچا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د معیار نه هم 16 چنده لوړ ده. دغه ډول پاکستان کې د پنجاب صوبې لاهور ښار په ککړتیا کې د هندوستان نوی ډیلی هم وروسته کړی دی او دغه رپورټ له مخې د نړۍ ټولو ککړ خار لاهور ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د هوا د ککړتیا کچا معلومولو ادارې PAQ د مارچ په 21مه هم دغه رپورټ خپور کړی دی. دا چې ولې آسیایي هیوادونه او بیا په خاصه توګه پاکستان، بنگلاديش او هندوستان کې دا ستونزه تر ټولو زیاته ده نو د ماحولیات او ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته وایي
کوم خاري چې دی لکه شنګای شو، ټوکیو شو، د هند امریکا کې چې کوم دوه درې غټ خارونه دي، هغه شو یورپ کې، بیا لندن شو، چاینا کې نو دی ٹارگیٹس دی جتا سبا خپل کوالٹی کنٹرول چی دی آبا دمرا لیول پورا راوالی نو ایک بیا دی کلر کوڈنگ تی چی سوک خپل ٹارگیٹ سرنی دوشی نو آغا گرین کی راشیو چی سوک لیرے لیرے خپل ٹارگیٹ باتی شی نو آغا دا سی تور بخن ونی رنگ کی راوالی نو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش دری وڑا کتا سو گرین دی اخیرنی دا کی زکر دی چی دی خپل ٹارگیٹ تا نیزدو نیزدو منی دی رسی دلی.
یاد رپورٹ دا ہم وی چی دا هوا د ککړتیا له وجې د هیوادونو کې وګړي د یو شمېر خطرناکو ناروغو سره هم مخ دي او د ژوند اټکل یې هم څه باندې څلور کلونه کم شوی دی. پېښور پوهنتون کې د انوایرمنټل کیمستري څانګې مشر او د ماحولیاتو چارو ماهر پروفیسر ډاکټر حزب الله جان وایي ټول نړۍ کې د هوا د ککړتیا ستونزه روانه ده او هغې د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او سنجیده هم اخیستې دي.
غریب ممالک د دې اړو پام نه لري چې د هوا ککړتیا هم څه مسایل لري او د دې نه ممکنه نات راځي. دا پوزه کې د کینسر جوړېدو، د مری د کینسر جوړېدو او د لنګز یا د پیپرو د کینسر جوړېدو دا بیماری ته ډېرې زیاتې جوړېږي. دی ویلې دي څلور کالو پورې دا عمر کمی نو څلور کاله خو د تندرست سړي دپاره د ده به عمر کې کمی راځي. خو که یو کس د دې نه مخکې هغه بیمار وي، هغه آستما وي، دمه وي، پوزې یا د مری پیپرو بیماری وي نو د هغې عمر کې تر د لسو کالو پوره هغه کمی راځي.
دا چې د مخنیوي سرنګ کې دی شي نو نوموړی وایي چې باید ونه بوټي وکړو او په حکومتي کچه هم او په اولسي کچه هم ځان خبر وساتو او د هغه سيزونو او کارونو نه ډډه وکړو چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي.
دا ټول نه مخکې هو چې مونږه گاډو کې داسې یو کیټالیټک کنورټر وته وي هغه ولګو چې هغه د سلنسر نه کم گیسونه روزي نو هغه ماحول دوسته گیسونو ته هغه بدلی دی نه دا زهريله گیسونه بیا نه روزي. دغه شان د کارخانو کې امدا لګېدلی وي خښتو بټونه دا ټول عوامل دي چې دا په کار چې په دې باندې په حکومتي سطح او په عوامي سطح چې په دې باندې کار وشي. کم از کم زاړه ګاډي ختم شي، ونې بوټي زیاتې وکړو نو د هغې په وجه هم د زراعت او دا ګیسونه چې دا د ونې راکاږي.
ولې په دې اړه مو چې کله د حکومت لخوا پورته کړل شوي ګامونو او هلو ځلو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د ماحول خوندي ساتلو ادارې یا انوایرمنټل پروټکشن ایجنسی مشر سمیع الله خان نه د ټلیفون د لارې وپوښتل نو دوی ویل چې د مصروفیت له وجې حاضر وخت خبرې نشي کولی او وروسته به تفصیلي خبرې وکړي. خو دومره ویل چې د پاکستان حکومت د هوا د ککړتیا د جدي ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته کړي دي چې پکې تر ټولو لومړی دوی د 2015 کال د پیرس اګریمنټ یا پیرس له تړون سره سم په هوا ګیسونو، تیلو او موادو باندې د خپل انحصار د کمولو لپاره هدفونه ټاکلي دي کوم چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي او دوی تر 2023 کال پورې تر 50% پل د خراب گیسورو او مواد اخراج به کم کړي. ولې نړیوال صحت ادارې غوښتنې لري چې دا اخراج تر 80% کم کړي. سربیره پر دې په 2019 کې هم حکومت د هوا د ککړتیا کمول لپاره نیشنل کلین ایئر پروګرام یا د پاکې هوا قومي پروګرام هم پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د پېښور د زری پونتون ملازمین وای چې پر وخت د تنخوا او پنشن نه ورکول کېدو له کبله یې ژوند ګران شوی دی. هغوی د مارچ پر درویشتمه مشال رډي ته وویل چې له څلورو کالو راهیسې له پوهنتون سره پیسې نشته چې له امله یې دا ستونزه جوړه شوې ده. د پوهنتون نظامي په دې اړه مشال رډي ته څه نه دی ویلي، خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر د مارچ پر درویشتمه مشال رډي ته وویل چې صوبه له مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. شبیر جان نور حال راکوي.
د پېښور اګریکلچر پوهنتون ملازمین وای د تیر شوخه سلور کلونه راسه د فاندز نه لرلو ستونزه را روانه ده. ان په وخت تنخواګان ورته ملويږي، ان پنشنیان ته پنشنې، کم چې د پوهنتون تعلیمي ماحول ډېر غزمن کړی دی، ځکه استادان د زده کړو پرځای د تنخواګانو اخیستلو یا نه اخیستلو په فکر وي. د پوهنتون د ملازمینو د اتحادی جنرال سیکرټری هارون خان وای
ګرانې د وژنا هر مرګري هر امپلایز پرې شوی دی. امپلایز زمونږ رونه زمونږ خويندې چې کوم مونږ سره په دې یونیورسيټي کې نوکران دي، او هغه ته ډېر زیات مشکلات دي په رمضان په دې میاشت کې. پنشنونه هم نشته دي، ډېر خلک داسې دي چې د هغه د جماعتي وس نشته دي. زمونږ ټوټلی فوکس دی مونږ دې طرف ته تللی یو چې رات پیسې چرته راشي او پیسې چرته نه راشي. نو زمون د تعلیمی معیار خو صرف دې ته پاتې شو، دا تعلیمی ادارې دي، دا کارخانې نه دي، دا دوکانونه نه دي چې موږ دلته سلونټان نه د یو شیز په مت کې د بل شیز په مت کې فیسونه اخلو او خپل امپلایز پی چلو. لیاز دا د سلونټانو سره هم زیاتې دي او امپلایز سره هم زیاتې دي.
همدایت سازمان یو بل عہدیدار افتخار احمد وای چې دې کې نه یوازې استادان او افسران شامل دي، بلکې ښکته ګریډونو ډېر کمزوري او غریب ملازمین او بیا پنشنیانو کې کونډې هم شته دي.
په یونیورسيټي کې ماحول دومره خراب شو چې تنخواګانې تر اخ یکم پورې هم نشتا. روجه ده، د روجې د وجې چونکی یونیورسيټي انتظامیه دومره نااهله انتظامیه ده چې تر اوسه پورې دی د مارچ د تنخوا د پاره کوششونه نه دي کړي. اوس خو پیدا ده یکم د اپریل تنخوا هم رورسېد، لکه یکم اپریل نو اوس روجه وه، روجه ټول خلک هغه دی. نو حالت ډېر زیات خراب شوی دی، او د اګریکلچر انتظامیه د ټس نه مسکیږي نه، خپل عیاشو کې خپل په دغه کې لګیا دي، او د ملازمینو هیڅ قسمه هغې سره غم نشته.
ولې په دې اړه چې کله د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان نه وپوښتل، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې د صوبې مالي حالات هم خراب دي او د پوهنتونونو هم خو وایي ډېر زر به دا ستونزې په مستقله توګه هوار کړي. د اګریکلچر پوهنتون ملازمین وای شوخه 1500 کسان دلته کار کوي، کم چې دا وخت دهمه میاش راسي د تنخواګانو نه بے برخې دي. د پامړ ده دا تلسم آئینی بدلون وروسته کال 2013 کې د لوړو زده کړو کمیشن په صوبو کې د پوهنتونونو په بجټ 13% کټ لګولې، او ورته ویل شوي چې خپل آمدن خپله د زده کوونکو د داخلو او فیسونو نه پیدا کوي، د کم له وجې چې د زده کړو فیسونه هم ډېر سیوا شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ. مشال ریډیو ته ورځیاست. د سوات په مرکز منګوره کې تر روژه ماتي وروسته په هوټلونو کې د چای څښلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. دوی وایي ګرمه او خوندوره چای د روژې ستړیا ختموي. بلخوا د چای هوټلونو مالکان وایي په روژه کې یې کاروبار ښه شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د منګوري د چایو یو هوټل ته له ورغلیو کسانو سره خبرې کوي.
او مانت باندې ولې دا شيخه
بس یو غاش یو ټرینم جوړ شوی دی خره داسې راځي بلدار چې موږ خبره چې شوقي نه کنه پښتانه او تر او پښتونخوا کې خلک ډیر زیات چي خوخي
بل بل ګره درم پښتانه کو سلامونه
وعليكم السلام
سره سره خپل پی جنګلو کا
زمانو عبد الکبیر دی او زر ولاکن اوسیدین دی
هم زه کوم کې سټوډنټ یم
سټوډنټ بی ایس اسلامک سټڈی 6 سیمسٹر نه دی
دا روټین دی روزانه راځي چيله او دا اخره پوری وي
دا روټین دی او موږ راځو
شهر چيله دا چې اسکل بیا مطلب یو سره روزه ماته کی روزه ماته بعد ټیک ټاک روړې وخوري بیا به چې اوس کی
استاد خبره صحیح ده خو والته سټډي دا روزم دا نو انسان لک تکاوټي دې چې کی دا سه بس مونږ ورته وي چې و نشه ده زابې چې دا موږ سکلی نو کار
می ګوټین پکې دي دلته کې تاسو دا اوازونه مو اورئ د دغه هوټل یا چای په خون کې مالک سره ولاړ یم تاسو ته خبرې کوو چې را روزه ماته نو تاسو څومره کسانو دا چینه د په خې خلک راځي کوم کوم ځای نه راځي دی باندې باسو سلامونه
وعلیکم السلام
سره سره خپل پیژنګلو کنه
ما عبد الله جان نوم دی جی
تو نوخ نه دی چای ته رول کار کې
یاره یوشل کله کې کی جی
شل کار کې
او جی
په دې بوزه کې خلک چای دی اس کی خبر اوجه کس کی
یاره په دې منګور کا هو په بوزه کا په ودا کې روزه کې ډول یوشن دی چې خلک سی
روزه ما دنه بعد چې خلک راشي اس سوره چای او سټه پورې ساس لا اٹای ګلا وای
یاره جی ما د ما هم نه ول تر سحر بنګ پورې بس ولړ ودا نو
خوبره چی نه خرڅیږي
یاره بس ډیر بشمره خرڅیږي
پته ولې کنه سو لوټه پي را سره وړي
یاره بیا
ورو بلټو راوړی
او جی په بلټو راوړی جی
اصول کسان دی کی کار کوي ساس سره دی
یاره جی 20 22 کسان پورې من سرکار کوي نو
مزدوری خبر برابر ملوي
او جی خبر برابر ماشاءالله ملوي
ته چې ګران ورکوي کار ځان ورکوي دا راځي
یاره مناسب ریټ سره ورکو چې خپل په خونه په خپل والی باندې ډیر خلک دلته راځي
وچ پېونه استعمال
نه جی نه نه وچ پېنه نه
وچ پېګم نه استعمال
نه جی نه
تازه پې
تازه بالکل تازه
اوریدونکو دا د سواته میګوري نشات ټوک هغه وخت دی چې کله روزه ماته وشي بیا خلک تراوی وکي او داغه نورستا سوداګرو راوځي نو دلته پکې چې دی نو د هوټل یو شمیر کوکې دي دکانونه دي خو پاتې دکانونه به داسې دي چې پاغي باندې ګڼه ډیره زیاته ایزه کا دغه چای خره تاسو ووري دل دغه د سر خپل قربان نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي د الله پامن
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
مشال رډیو ته وجز د مومندو په یک غونډ کې شتمن خلک خپلې زړې جامې یا پیزار پر یو دیوال ځړوي چې د هغه سیمې خلک غریب خلک یا ترلاسه کړي. دا کار د یو ځایي تنظیم په نوښت پیل شوی او دیوال ته یا د مهرباني یا شیګړې دیوال نوم ورکړی دی. د دې کار هدف له کونډو او یتیمانو سره مرسته شودل شوی ده. د تنظیم مشران وایي په سیمه کې یا بیروزګاری زیاته ده، کاروبارونه خراب دي او زیاتره خلک د راتلونکي اختر لپاره د جامو وس نه لري. شانواس ترغزای په دې اړه رپورټ لري.
د مهربانۍ یا خېګړې دیوال مانا هغه چې د دغه سیمې یو تنظیم د شتمنو زړې جامې پیزارونه او داسې نور شیان راغونډوي او دغه دیوال باندې ټکوهلي میخونو کې راځوړندوي. دغه شیان لا بیا بې وسه خلک ورځي او د خپل ضرورت په مطابق ورنه شیان ویډیا لزان سره کورونو ته وړي.
دې بازار کې خبر شو وس او بسرالو بدل تر نه وته چې کپڑے او دا ورکونه بس بچو می سمم درکم نه لګي او بس خړې مړم دي او کوم د وسه کېږي نو کده خوراک مز دغه یو کپڑو یو کدار یو شي خیر نه انداد موږ سره تاسو وکي
په یو کاونټ کې په دغه دیوال د دغه شیانو خېګړې صدرې کلوړان دي هم شروع شوه خود څه دوه میاشتې پس بیا هغه شیان ختم شوه. یکاون بازار کې د مهربانۍ یا خېګړې د غزا ته د دغه سیمې نه علاوه د نورو کلو خلک هم ورځي او د خپل ځان او د بچو د پاره ورنه شایان کورونو ته وړي.
ټول نه مجبورای نه خلک راغلي دي ځان ټول دا زموږ مجبوری ده. به مستانه خوشو بدل تنه دی راغلي ځي ته دې سره در غریب یو خلکو لای ورکې ان مسره ناس
تیر وخت کې د خېګړې د غزا ته د کمشنری انتظامی مشران هم ورتل او هغه به هم خلکو ته د کورونو زړه شایان دغلته د ورورولو وینا کوله. خدا ور بیا د یکاون فلاحي تنظیم مشران دغه چاري پخپل او یوازې سمبالوي. دغه تنظیم مشر مستجاب خان مشان رډو ته وویل سیمه کې بیروزګاری ده، کاروبارونه خراب شوي او اختر هم را روان دي. نو ډیر داسې خلک شته چې کورونه کې یتیمان او کونډې ناست دي خو دغه شیانو د خستو وس نه لري.
تاسو مخامخ رجا سخ کړی دا کپڑے دام پیله ګولی دي کله کله په موږ چپل ولګو خو چې سوک سره وړي او یم سره چا سیمداد کړ نه دغه دمو تقسیمو په دغه باندې په سبې الله خلکو لورکو دغه لا خلک چې ډیر به وسه خلکی بالکل چې لاغوی اسم نشته دا کپڑے هغه خلک استعمال چې لاغوی سنی په دغه باندې ځکه چې زما ته سیوا شي هغه به غریبانه په خمانه راشي.
د خېګړې دغه دیوال به تر توجاري مستجاب خان وویل تر هغه چې د دوی وسوي د خلکو نه به زاړه شیان راوړي او د غریبو خلکو مرسته به جاري ساتي. خو د بیا د شتمنو خلکو نه غوښتنه هم وکړه یا د همدا غزای ته زاړه شیان په خپل وروړي او یا د بیا د دوی سره رابطه کوي نو دوی به خپل یو نماینده ورلیږي او د هغوی د کورونو نه به په خپله دغه سامانونه راوړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شی
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اورئ چې ځان وژنه څنګه عمل دی او هغه کسان چې ځان وژني او نور کسان هم وژني د هغوی په اړه شریعت څه حکم لري. دا به هم واورئ چې آیا ځان وژنه اسلامي عمل کیدای سي او کنه. دا موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کوي چې ځان وژنه څنګه ده. نو تر ټولو لومړی خبره ده ورونو چې د انسان ځان ده د الله جل جلاله امانت ده او انسان په خپل بدن کې ما سوا د الله جل جلاله د حکم نه کم تصرف نشي کولای. انسان نشي کولای چې کم عضو د ځان نه غوس کی، انسان نشي کولای چې کم اضافي عضو ځان ته کیږي مگر د الله جل جلاله د حکم او د شریعت د حکم په اساس باندې. په قران کریم کې واضح ارشاد د الله تعالی جل جلاله دی چې الله تعالی جل جلاله فرمایي ولا تقتلوا انفسکم او خپل ځانونه موجنه. الله عز وجل فرمایي تاسو خپل ځانونه موجنه بشک الله عز وجل په تاسو باندې مهربان دی. د دې آیات نه ثابتېږي چې ځان وجل دا حرام او ناجائز عمل دی. اغه ملکونه چې ډیر بډای دي او خلک ډیر خوشاله دي خود روحانی سکون نه محروم دي اغه سره د واړو شیانو دا بد عمل کوي. د ځان وژنې عمل دا فصل کې د مسلمانانو میراث نه ده. د ځان وژلو کلتور چې دا اسلامي کلتور نه دی
او دا د اسلام نه پخانه د جاهلیت دور کلتور دی. څوک چې په اسلام نه پوهیږي نو هغه به داسې کارونه کوي چې تنگ راشي د ځان پورې تنگ شي د اقتصادي لاملونو په وجه باندې یا د مذهبي جنون او لیونتوب په بنیاد باندې دا کارونه کوي. نو دا شرعا حرام دي او شرعا د دې گنجائش په اسلام کې نشته. داسې انسان جهنم ته ځي څوک چې خپل ځان ووجني او چې نورم ووجني نو هغه څوک راته د جهنم حقدار دی.
ستاسو ورور مفتي ذاکر الله ذاکری د دوبۍ د اوقافو مشاور د دیني امورو.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. تاسې د ډېرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلي وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو اروئی.